افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دی خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر او نيزي خبرونه ته ځانګړې شوې خو په لړ سات په خبرونو کې وو د خبر اعلان د ملاتړ کمیټې سی پی جی په افغانستان کې څلور نیول شو خبر اعلان د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده د افغان ژورنالستانو مرکز پرون په خوست کې د څلور رسنیو د مشرانو د نیول کېدو خبر ورکړ د دې مرکز د بیان لمخې د غرغشت ټلویزیون مشر سخی سرور میاخیل د ورس غږ رادیو مشر محمدین شاخی علی د چنار رادیو مشر پامیر اندیش او د نن رادیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقي د لګیدل بندیز د سرغړونې په تور نیول شوې دي سی پی جی چې مرکز په نیو یار کې د طالبانو غوښتنې چې د خبریالانو زورول او ویرول سمدستي بند کړي د افغانستان د ژورنالستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده په خصوص کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره وربلل شوي دي ټاکل شوی چې د پاکستان په خانه صدر اعظم عمران خان نن د قاضیانو په وړاندې یو محکمه کې راڅرګند شي عمران خان چې د فساد د تورونو په قضیه کې پرون د اسلام آباد په عالی محکمه کې د پولیسو لخوا ونیول شو نیول کېدو په دې هیواد کې قهرجن اعتراضونه راپارولی دي د عمران خان پرویان پرون په بیلابیلو ښارونو کې لارو او سړکونو ته راووتل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګریوان شول په کراچۍ او لاهور کې پولیسو د موټرزانو د تیتو پرکولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو پایپونه وکارول موټرزانو پر راولپنډې کې د پاوز قرارګاه کلا بند او په اسلام آباد په خور او نورو ښارونو کې سړکونه بند کړل همدارس د پاکستان په لوی ښارونو کې مخابراتي خدمات بندې هم د غرض د فیسبوک ټویټر او یوټیوب پر ټولنیزو شبکو هم محدودیت لګیدلې ده د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې عمران خان د احتساب د ملي ادارې لخوا ورسته له هغې ونیول شو چې نوموړي د فساد په جلا قضیه کې د ادارې احضاریې له پامه غورځولې وې عمران خان ویلي پر د لګیدلې تورونه سیاسي انګیزه لري نوموړي یو ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان د پوځ یو لوړ رتبه جنرال پر ځان د تیر میلادي کال په ناکام برید کې په لاس لرلو تورن کړ د پاکستان پوځ دا تور رد کړی دی د فرانسې پارلمان پرون سهشنبه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د عجیرو وسلوالو ډله واګنر د رسمن تر روسي ډله ونوموي دغه پریکړه لیک چې اجرایی نه بلکې سمبولیک بڼه لري په پارلمان کې په یوه خوله تصویب شو دغه پریکړه لیک تر راه د واکمن ګوند غړي بنجامین هیډد وویل د هیله مند چې دغه اقدام د اروپایي ټولنې وویشت غړي وهڅوي چې واګنر رسمن د تر روسي سازمانونو په لیست کې شامل کړي پارلمان ته وویل د واګنر غړي چې هر چیرې کار کوي بې ثباتي او تاوتریخوالی خپروي د راپورونو له مخې روسیې د اوکراین په جګړه کې د واګنر ډلې له وسلوالو کار اخیستی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فرانسې له پارلمان څخه مننه کړې او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي چې همدا لاره خپل کړي د نیویارک کې محکمې پریکړه کړې چې په خواني ولسمشر ډونالد ترامپ پر امریکایي لیکوال الیزابت جان کارول په نویو ملسیزه کې جنسي تیری کړی او بیا یې هغې ته د دروغجنې په ویلو سره نوموړې بدنامه کړې ده په دې قضیه کې د قاضیانو د نهه کسیزې ډلې پرونی حکم د ترامپ لپاره چې د راروان 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړی یو لوی په شاتګ بلل کېږي قضایي پلاوي په یوه خوله د میرمن کارول لپاره د $15 میلیون تاوان غوښتنه کړې ده نهاویا کلنې کارول پر ترامپ د جنسي تیری تور لګولی ویلی دی چې هغه په 2022 کال کې پر ټولنیزو شبکو په خپلو تبصرو کې د دې نوم بد کړی دی ترامپ دا حکم غندلی او شرمونکی بللی دی او ټاکل شوی دی افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پر روانو جون میاشت کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به په جون میاشت کې دې سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام کې ز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو بسنبلخت ساسي قربانه یو نن په خبرونه کې په مسنوي ذهانت خبرې کوو دا چې مسنوي ذهانت څه توای ګټي او توانونه یې څه دي ولی انسانانو دغه ډول ټیکنالوژي رامنځته کړه، د دغه ټیکنالوژي آینده بچوي. د مصنوعي ذهانت کلمه د هر هغه روبوټ، بیل ډرایور، موټر د سری پیژندل او هر هغه څه چې د ټیکنالوژي په برخه پورې مربوط وي ورته کول کیږي. یو ډله بوهان په 1950 میلادي کال کې د تموظف شي او چې داسې یو دستګاه جوړ کړي چې د انسان د مغز په څیر باندې کار وکړي. په دې کې بیا بیلابیلې برخې شاملې وي، لاغي ډلې دا چې په نړۍ کې د ستونزې چې موجود دي، د دې ستونزو حل، زده کړې، دندې او نورو سره د اړیکې نیولو بیلابیلې لارې. په دې برخه کې پرمختګونه بیا تر 2012 کال پورې ډېر وو، خو له دې کال وروسته پرمختګونه په دې برخه کې ډېر شول. په پیل کې د شبکې، د مغی شبکې ته ورته کار کوو او د پمدغینوم باندې یادیده چې د مغی شبکه ورته ویل کېده او د انسان د مغز په څیر کار کوو، خو وروسته بیا د دې شبکې قدرت له انسان څخه یو څه اندازه په ځانګړي ډول په حساب کې ډېر شو. له دې وروسته ګوګل یو ډول ټکنالوژي په کار واچوله چې په مرسته یې د اواز لري په لساو ژبه ترجمه کړي. د مصنوعي ذهانت تازه پرمختګ د چټ باکس په نوم باندې یو ټکنالوژي ده چې په دې کې معلومات د خبرو او متن په واسطه وړاندې کیږي. اوس مال دغه مصنوعي ذهانت د انسانانو ډیر کار اسانه کړی دی او په نړۍ کې طرفداران هم لري، خو پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې د ټکنالوژي او پوهان د جیفري هیتون په نوم په ګوګل کې په ګوګل شرکت کې خپل مقام استعفا ورکړه. دغه پینځاویا کلن بریټنوی پوهان چې د مصنوعي ذهانت او همدارنګه د څو نور اپلیکیشنونو په جوړولو کې اونډر رول درلود، ویل چې په خپل ټولو کارونو پخېمانه دي. هغه نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې په نږدې راتلونکو کې به مصنوعي ذهانت دروغجن عکسونه، ویډیوګانې او متنونه په انټرنیټ کې خپاره کړي. نن به په همدې موضوع تم شو چې انسانانو څنګه مصنوعي ذهانت جوړ ک، اوس مصنوعي ذهانت څنګه له انسانه واک اخلي، آیا نړۍ په ټوله کې د روبوټ کېدو په لور باندې روانه ده، سایبری امنیت او مسؤلیت څومره تر پوښتنې لاندې ده، یا دا چې مصنوعي ذهانت دغه کوم سهولتونه چې رامنځته کړي دي دای له خطرونو ډېر دي یا کم دي. همدارنګه په دې برخه کې په ټوله کې د خلکو خصوصي حریم، شخصي معلومات، بانکي مسایل، ایمیلونه، تماسونه او پیغامونه څومره مسؤل دي او څومره دوی له خطر لري دي. په خبرونه کې سره میلمانه شته، په همدې موضوعاتو بور سره خبرې وکړو، د پښتني براته ځواب کړي. زما میلمانه د دره کمپنی مشر او د سافټویر انجینیر اغا ملک سهار، په کابل کې په خوستي پانتون کې د کمپیوټر ساينس په د پانزي استاد فهیم ناصری، د المان په یو تخنیکی پانتون کې د مخابراتو مصنوعي ذکاوت په برخو کې محقق او سات، او همدارنګه آصف حبیبی په بخښنه سره او د مصنوعي ذکاوت ډاکټر سباون شفق دوی سره په خبرونه کې. تاسو ټول ته خیر اغلاست وایم، ټول ستړي مشي. په پایل کې ک حبیبی صاحب لتاسي واورو، مصنوعي ذهانت موږ څه ته وایو؟
سلامونه تاسو او جنو میلمانو ته. اصلا د مصنوعي هوش چې په وختو کې څوک یې مصنوعي ذهانت یا مصنوعي هوښیارتیا ذکاوت په کلمو کې ژباړي، دا د کمپیوټري سیستمونو یو مجموعه ده چې اطلاعات او معلومات په مختلفو سکتورونو برخو کې راټولوي. دغه معلومات احصایوي او ریاضیکي ماډلونو په وسیله باندې تحلیل کوي او بیا وروسته په هغه مشخص سکتور یا برخه کې وړاندیزونه او یا هم پیشنهادونه او یا هم وړاندوینې وړاندې کوي، او د همدغو وړاندوینو پیشنهادونو پر اساس باندې یا خپل ماشین تصمیم نیسي یا هم هغه ماشین چې څوک مدیریت کوي هغوی ته پیشنهادونه ورکوي تر څو هغه تصمیم نیسي. لکه څنګه تاسو مخکې اشاره وکړه، دغه پایل مو ډېر ښه تیار کړی و. دقیقا په 1950 کلونو څخه راپدې خوا د مصنوعي هوښیارتیا ذکاوت په برخه کې یو شمېر الګوریتمونه جوړ شول، او هغه د ساینټیسټانو لخوا، خصوصا د آی بی ام شرکت لخوا، هغه د یو کتاب په مجموع په شکل کې چاپ شول. بیا د 1900 څخه تر 2015 او 2016 کلونو پورې دغه الګوریتمونو استفاده ډیره زیاته نه و او یوازې په مغه دی 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 مشنوي هوش په برخه کې کوم ساينټیسټانو کار کاوه او هغه برخه کې په دې الګوریتمونو په پراختیا باندې کار کوي کولونه د 2010 او کم کلونو څخه راپدې خاطر نه پوري موږ وینو چې زخت زیات په دې برخه کې دی الګوریتمونو څخه په بیلابیلو سکتورونو کې ګټه اخیستل کیږي او په دغه الګوریتمونو ورځ په ورځ پیاوړی کیږي اطلاعاتو ته ډیر لاسرسی لري او هر هغه ماشین یا کوم شرکتونه چې په دې برخه کې فعال دي هغوی په میلیونونه پارامترونه لرونکي الګوریتمونه لري او هغه ډیټا لري او د هغه ډیټا په برخه کې اوس خپل د شرکتونو ته خدمات وړاندې کوي او یا هم د شرکتونو د خلکو د مونې څخه په استفادې
حبيبي صاحب په دخل کو په جبا ډیر ساده یو وایو از موږ رادیو په لرو پروتوسي مو کوي دل کیږي کوریدونکو ته په دې برخه کې معلومات ورکړي چې موږ تل وایو ټیکنالوژي کمپیوټر ټلیفون دغه ټول هغه څه دي چې اوس یو څه په لوړه کچه باندې تغیرات رامنځته کړي دي او حتی هغه سیمې چې په ورته امکانات نو چې دغه ټکنالوژي ته لاسرسي ولري او هغه هم لري خو په ټوله کې د دغه ماشينونو سره بلدتیا او دا چې د څنګه کار کوي خلک ور باندې نه پويږي فقط دوی په کشمیري ډایل کولای شي یا زنګ وهلای شي خو دا چې نور څنګه کار کوي یا دا چې دغه سیستم لکم زیرا پایل شوې دی څنګه پایل شوې دی په دې اړه هیڅوک معلومات نه لري که ساده اوریدونکو ته وایي چې دغه ټلیفون چې دوی کاري او د هر چا په لاس کې ده دغه څنګه کار کوي یا کمپیوټر چې هر څو په کلیکل کې یا ګټونه پورته کوي دا ماشين څنګه کار کوي
ګورې زنه ماشين مې دی اوس موږ لږه کا فاتم ټلیفون یا کمپیوټر هغه له مصنوعي هوش څخه پرته هم کار کوي مصنوعي هوش اصلا دغه وسنوي ټکنالوژي لپاره یو ډیره حل لري او ستاسو د ترسو د وسنوي ماشينونو د تطبیق توان نور هم پیاوړی کوي راغه مشخصه د تاسو ته پوښتنه ده دا د کمپیوټر او د ټلیفون استفاده د ډېر مختلف پوښتنه دي چې څنګه استفاده کوي د ډېر مغلق او پیچیده سیستمونه دي چې تر څو د دواړه وسیلې ته د کار ورکول او توان ورکوي د ټلیفون په برخه کې د مخابراتي شبکې دي د خپل دانت مشخصه او مخصوص وسایل لري په مختلفو برخو کې هغه انستال سی دی او هغه له بل سره وصل دي نو دوی د مختلفو فایبري یا بي سیم شبکو یا ساتلایت شبکو باندې بل سره وصل دي او د توان ورکړي چې یو بل سره خبري وکړي او د کمپیوټر په برخه کې چې دی موږ کمپیوټر هم دغه سي د مختلفو وسایلو څخه جوړ ده او دا مختلفو وسایلو یو بل سره تړلي دي کچې دا کمپیوټر نه لورو کمپیوټر نو سره د کمپیوټر شبکو په وسایل په طریقه باندې وسایل سي هغه انټرنیټ کې جوړيږي او دا د مختلف انټرنیټي شبکو ډولونه دي خو د هوش نه د مصنوعي هوش د نه خبرونه تاسو د تاسو دغه موضوع هم ده اصلا د کمپیوټري او موبایل شبکو ته نه نور توار ورکوي چې دوی د عدالت د تطبیق سهلا نور افراخسي او لمرنی او ترټولو اساسي چیز چې د توان ورکوي د معلوماتو او د اطلاعاتو راغونډوند دي مثال په توګه یو چیرته وصل ده د یو مخابراتي شبکې په برخه کې او دغه وصل د مخابراتي شبکو د ټولو پیریدونکو څخه معلومات راټولوي چې هغه څرګندغه معلومات شاید دیو چل نور څخه تنظیم سیمی بی دیو ملی یا منطقوی او بین ملی تنظیم کون کی داری څخه او دیگه معلومات و پربنسک بندی دیگه معلومات راغون که دیگه معلومات دیو زین الگوریتمون و پراساس بندی یا زین کدیر پساده زبانی و زین حلار و پراساس بندی اگر تحلیلوی او تحلیل څخه وروستا دغه شبکه د توان ورکوي چې دغه خپل وسیله یا خپل کمپیوټر یا خپل موبایل په خپل تسلیمونه ونیسي دا له هغه وسلو څخه چې اوس په اکثریت هیوادونو کې یا هغه کسان چې د مصنوعي هوش په برخه کې کار کړی دی لسیزې د برخه کې تحقیقات کړی دی یو ډول نگرانی لري چې واکه دغه ډیر توان ماشین ته ورکول شاید وکول شي راتلونکي کې ځینې خطرونه چې موږ تاسو ته وروسته په خبرونه کې بحث وکړو متوجي او دغه خطرونه د مخنیوي لپاره اوس کار په کار ده.
بالکل حبيبي صاحب، تاسو ته ویټ راو ګرځم دا پختنه به شفق صاحب ته راوړم. شفق صاحب، تاسو د مسنوي ذهنیت په برخه کې ډاکټورا لري، که تاسو ته وای هغه څه چې ما د حبيبي صاحب له خبرو نه واخیستل، دا چې ټلیفون یو ماشين ده او مسنوي ذهنیت هغه ته دا توانایي ورکوي چې هغه خبري پیغامونه او هغه څه چې موږ د ټلیفون نه کار اخلو یا پاغي په باندې خبرې کو، دا ټول د مسنوي ذهانت په برکت باندې کیږي. اوس کدی تر شو موږ خو د ټلیفون د لارې یا هر ماشين چې هغه مسنوي ذهانت په واسطه باندې کار کوي یو ګټه ورنه پورته کوو، او دغه ماشين لکه څنګه چې ما مخکې خبرو کوم یادونه وکړه، د ګوګل یو کارکونکي چې حالت کلونه کار کړی و د استعفا ورکړول شي، کېدای شي آینده کې دغه مسنوي ذهانت دومره قوي شي چې د انسان صلاحیت واخلي. ایا د دې امکان شته هغه څه چې انسان خپل جوړ کړی وي، په خپل لاسونه جوړ کړی وي، به ته د انسان د صلاحیت واخلی او دوی ور باندې واکمن شي؟
سلام احترام تروس پر اوغو خدا ویل دي چې دا بل انسان واک واخلی، مګم لا تاسو ډیر وخت چې موږ وایو دا کولای شي کنه. انسان ډیر مغلق ده، مګم دي دا ماشين نه سيدي دا لګره بدون مغلق نه دي، څه موږ فکر کوو ریاضات دي شه دا ریاضات ډیر ساده دي، اته موږ وایي سیدا چې د مسنی زنات ذهانت مګم بیا زیات ډیر ساده دي، مګم قوت دې په دې کې ده چې دا ډیر معلومات په وخت په خپل ځان سره ساتلی شي او په باندې تصمیم نیولی شي. نو خبر راغله چې ولې دا تشویش ده، کېدای شي دا مشکل پیدا کړي، پاینده کېدای شي دا مشکل پیدا نه کړي. یوازینی دیو دی دا اوس ډار داده چې تر اوسه پورې ماشين ته دې مثلا یو حکم ورکاو چې یو کار راته وکړه یا یو سوال د پروتوکول دغه جواب درکو. ګوګل کې هغه شان چې دی جوړ کړی و همدغه مصنوعي ذهانت باندې، هغه دا قابلیت درلود چې نسبت یو نفر ته ما ته او تا ته مختلف جواب درکا بنیاد په غشي سره چې دی له ما ته ناوی، یعنی مطابق د تا د عقیده، مطابق د تا د غشانه باندې باور لري، هغه خپل جواب تبدیلوه. دا مانا لري چې دا ماشین کولی سي چې پوینټه کې موږ ته دروغ وایي، صحیح ده؟ او دغه باعث دی غوډې د خطر ده. بیرته تاسو ته د خبرم چې وکړل چې او کمپیوټر او تاسو تلیفون دا شیان لږ ځله چې په ساده لغت سره وایم چې تاسو وایي چې لوګیونی کې د موږ اورېدونکي دا ګوري، زه به یو اسانه مثال درکړم او زه فکر کوم دا به لږ ځله ټول ته اسانه کړي چې څنګه په دې پوسي کما څنګه تاسو یو کمپیوټر لرئ یا یو تلیفون لرئ، د تلیفون کمپیوټر باندې تفاوت نشته. ډېر په اسانۍ سره تاسو کولای شئ چې په درې میاشتو کې یو پروګرام د په نوم د پایتون سره هغه زده کړئ او په لغه نه د یو لاس کسو عکسونه واخلئ، صحیح ده؟ صرف په خپل تلیفون باندې عکسونه واخلئ او دغه ماشین چې تاسو دغه تلیفون تاسو زده دغه پایتون هم زده کړئ، د په دغه وسیله سره د عکسونه دغه مصنوعي ذهانت وروښئ. کوډی دنا سخنه ده، دغه کوډی دنا سخنه ده، بلغه نشي دا ذکر تاسو د خپل دروازه شاته یو کیمرا کیلی ار ور اس دی ابسود تاسو د دروازه شاته راځي، تاسو ته د تاسو کمپیوټر یا ټلیفون ویلې سي سي دا سړی تاسو پیژنې کني پیژنې د دې سړی نوم څه ده، د څوک او دا سي دا شی دا ذکر کوي. یو نیو ګری سیستم ډیر ساده ده، تاسو دې ته یو شی روخه او تاسو یې زده شه، اما څنګه ورته وایي دا عکس د احمد ته دغه د محمود ته دغه کلبی ده، بلغه نه ار ور استدای دی کمیل لا هغه هغه نفر ویني دا تاسو ته ویلی سي سوال دغه د احمد راغی دغه د محمود راغی دغه د کلبی راغی دا تنه په دې ساعت کې نه ده په ساعت بانکی کې هم داسې ده.
شفق صاحب، دا یو بل پوښتنه مطرح کیږي، یو څه به موږ باید ماشین ته ورزده کو لاغې نه وروسته بیا هغه کولای شي چې هغه تکرار کی او بیا هغه تکرار، یعنی یو څه باید مخکې ته ورزده کی ترڅو هغه درپسې تکرار کی او یا حسابو کی جوړ کی. اوس نو ولې بیا دا پوهان تشویش لري چې کېدای شي دغه سیستم نور پراخ شي یا موږ د سینړی ته ورشو چې هلته ټول روبات وي، ولې دا تشویش ده سره دی چې انسان یې ولورزده کوي؟
یو شی ده په دغه ساعه کې، یو شی ده په نامه د رینفورسمنت، یو قسمت ده دغه کې ماشین خپلا صحیح ده زده کوي چې چی شی په ګټه ده، چې په مثلا کتور توی ماشین ته چې زه غواړم چې دغه د ما په دمځکو کې دغه مقدار د غنم سا کال لس سل کیلو کړي وکړي او نیم سل کیلو وکړي، صحیح ده؟ څنګه چې زیات کړي لې سمونه وکړه دای بال باز تجربه نه داز دکی چې چی شی باید او کاتر رقم وو ور کاتر رقم دا زکه باندې باید کار وسی چې هغه تا ته حاصل درته دو وخت باندې دا قابلیت چې ودرلوده یو ډیر یو فکر ستاسو کو کدی داز وکولې چې د مال په اړه نو سبا په کله کو چې دی او شی ذکر چې دا د کله دنیا په ګټه ده که مثلا د غمل باندې یا دغه شی بند کما یا دغه لاری ونیسم دغه شی بایستې بهتری د دنیا کې بیا د خلکو کې مثلا تر تو ایته اوکې زه او ملک ما زغوار میسی دیمونگا دی خال طول دنیا بانده اداره او کو بالا دنه دای دا طریقه پیدا که دای پروگرام نشتکه ولیسی دای انترنت که لاری چاری سنگی ولیسی دای دستشان خواب ملکو نبانده عملا و که دیگو دی طول برکونه قطع که سیده طول سیستمون حق که تلیفونی را بر طول قطع که داغ دارو نسته تروس پوره غجایی که مگه نیو داغ دی یاو دارستا مگم سلسل موگا باورینی چه دا داشه گوگوسی که بنسی موگا پا دی عقیده یو چه دا دیر بنیادی ده او چیشه چوزدکه اغا برسه در کهی مگم او امکان استا چه دا چه افشه بسی
من در نشفق سیب تاسته ببیر چرا و گرزم از سهار سیب که تاسته تراشم د مصنوعي ذهانت په ټول کې دغه ټکنالوژي پرمختګ سره یو اندېښنه چې په خام و او سمشته کې ټکنالوژي پرمختګ وکړي مصنوعي ذهانت ایجاد شي او دغه سهولتونه چې از موږ دې د نورو قدرمنو ملمنو یادونه وکړه دا نور هم ډیر شي نو د دې امکان شته چې انسانان وظیفې له لاسه ورکړي ستاسو پان باندې د ټکنالوژي پرمختګ سره انسانان د وظیفې چانسونه له لاسه ورکوي ک نور تم وظیفې جوړیږي او په دې سیستمونو کې کار ورته پیدا کیږي
ډیر ته مننه اول تاسو ته سلامونه او درنو ملمنو او ریډونکو ته مصنوعي ذکاوت یا ای آی پیشبینی یا پټول کې وړاندوینه ډیره سخت څړی وای لس کال شل کال ورسره مارکیټ څه ډول وی دندې به څه ډول وین اما دغه ورستی یو دوه درو کلو کې اوس سیدا اوس مصنوعي ذکاوت څومره نړۍ بدلوي هغه موږ ته یو څه راخی سي مصنوعي ذکاوت د دندو برخه کې لوی اندېښنه موجوده ده ځل خلکو به دندې واخلي دا نه یوازې په لس ګونه میلیونه دا اوس سل میلیونه څخه زیات دندې مصنوعي ذکاوت په مخ وړي مصنوعي ذکاوت یوازې باټ نه دي روباټونه هم دي ورچوال اسسټانټ یا هغه مجازي سافټویرونه دي چې د مشتریانو برخو کې خدمات ورکوي سرویس ساته دې ته ورته نور ډولونه لري نو تاسو په دې لنډ وخت کې چې وګورئ سل میلیونه دندې یا دې اخستې دي یا دې پر مخ وړي ډېرې د لوی کمپنۍ کې تاسو وګورئ اپل او نور کمپنیز دی ورستوي کې لس زره شل زره کارمندان په یو ځای رخصت کو پنځه زره کارمندان دا هم ټول دا ډېرې دندې یا ته په لاس ورکړي یعنی بدل درلودو او تولید کچې هم ډېر لوړه سو حتی په دې برخه کې چې ډېر لوی لیکوالانو هغه پیشبینیان هم کړي زما په نظر تر ډېره د پوری پر معلومات او ډیټا باندې ولاړ دي هغه ماستر ډېره برخه دې برخه کې ولما تر راتلونکو درو څلور لسیزو پوری البته یو سناریو دا ده چې دسی یو دوه درې میلیارد کسان یا مصنوعي ذکاوت به دندو کړي د نورو دندو هغه د دندو مغلقتیا او پیچلتیا به لږ لوړه کړي یعنی خلک دې په خطر شاید ولري مهارتونه به ډېر لوړ وي پخوانی دندې عادي دندې ډېرې تکراري کارونه هغه ټول مصنوعي ذکاوت هغه کاروباټونه دي هغه سافټویرونه دي هغه باټس دي هغه به په غاړه واخلي او په دې برخه کې یو لوی اندېښنه ده سی ول لوی کتله دی خلکو البته نه دی خاص یو ده البته کې څه ډېرې وادو کې هغه خلک به بیخي ارزښت له لاسه ورکړي یعنی هم اقتصادي هم اجتماعي هم هغه سیاسي ارزښت نو په دې ډول به موږ دی د نړۍ د نفوس یو برخه لرو چې هغه به کواکت وای پیس په درد نه خوري ځکه دې ته باید ارچتارتیا نه وي او مصنوعي ذکاوت په اړه یو اندېښنه اوس فکر او استدلال به ونه کړي هغه اوس کولای شي خلاقیت خبرې هم تر ډېر رات پورې حل دغه ورځ تر بلې خلاقیت هم خپله کوي ډیټا هم ډېر په لوړه کچه پروسس کوي د هوښیارتیا کچه هم ډېر کال پر کال دوه چنده کیږي په داسې حال کې چې د موږ او د اوس انسان او د پنځو زره کاله مخکې انسان ترمنځ هغه څېړنې سوي دي مغز ډېر وده نه ده کړې یعنی نندرتالونو سره موږ ژوند کول پیتاوی زره کاله مخکې موږ او د اوسني انسان څنګه وخت دلته اوس وخت کې د دې ترمنځ مغز ډېر وده نه ده کړې اما مصنوعي ذکاوت تحلیل او هغه پیسلا استدلال او هغه تصمیم نیونه کچ کال پر کار دوه چنده کیږي نو په دې اړه باندې هغه اندېښنې زما په نظر دی برخه کې جدي دي نور برخه کې به کېدې چې ګټه ډېره ولري، اما د انسان ګوخه کول، د انسان له صحیح خېستل، دا خبرې ما په نظر اته د 2023 کال سي تر اوسه پورې موږ لا څور پنځه میاشتې دې کال نه تیر کړي، ډېر په پراخ کچل دل کیږي. زه ستړي را شرکتونه څارم، ګورم د تولید کچه سي لوړه شوی ده، عمده دلیل سي وګوري اي اي د مصنوعي ذکاوت ته، یعنی نور دلایل به وي یا نه وي، خو مصنوعي ذکاوت ډېر لوی دلیل شوی ده. نو په دې برخه کې زما په نظر اندېښنه،
یعنی ساسي هدف دا ده چې هغه کارونه چې ماشين کولای شي، انساني کولای شي، دغه څو چندې ماشين خې کولای شي، پلند وخت کې کولای شي، د هغه کارونو په اړه باندې چې مثلا هغه پسمکه کې کیږي، زبې یو څو مثال ویم، لکه د قانونو کیندل دي، یا په ټوله کې تدریس کول دي، همدارنګ کچرت را شو د ژورنالیزم برخه ته. مې یو خبر لوستي و چې یو 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 روبات نطق هم کوي، هغه پریزنټری هم کوي، په دې برخه کې دا څومره تاثیر غورځولی
شي؟ مثال درکړم، ډېر مننه. مثلا د لویو کمپنۍ موټر جوړول دی، په یعنی په څو ورځو کې به یو موټر جوړول، اما په دغه ورستیو کې تیرا اونۍ کې سیما چین کې راپور وکتل، د موټر جوړولو کمپنۍ په درې ساعته کې یو موټر له صفر تر اخیره پورې جوړوي او مشتری ته سپاري. د خدماتو د مشتریانو د خدماتو برخو کې خلک معمولا اته ساعته کار کوي، یعنی کوم کسان چې دې برخه کار کوي، اما روباټونه سلروي ساعته کار کوي. کته د ای بی کمپنۍ د دغه سافټویر ګوري دغه روباټ د ډاکټر په څیر کار کوي، نو هغه وګوري چې نظر ډاکټران ته ډیر ښه، یعنی تشخیص تداوی کولای شي. دا اوسنۍ چټ جی پی ټی موږ وګورو، چټ جی پی ټی 4 دا، یعنی نظر انسانانو ته تقریبا اته تر انسان ښه ځواب درکوي. دی برخه کې ستاسو دغه نور سافټویر برخه کې دي اوس کار تر اخلي، یعنی تر انسانانو معمولا تولید کچا هغه فیصله تصمیم نیونه اته هغه په دقت کار کول اته په ډیر برخه کې ډیر لوړ ده. نو همدغه مثال نسما د تو خو لکه موټر جوړول، لکه د خدمات مشتریانو برخه کې دي خدمات ورکوي، نو انسانان ته څو چند لوړ دي. نو طبيعي خبر ده چې سرمایه گذارانو، بزنسمنانو او د نور خلکو لپاره روبات حاول خبره ده، ځکه چې نه معاش غواړي، نه مریض کیږي، نه دروغ وایي، او نه په ډیره برخه کې ته په هر سختو شرایطو کار کوي، لکه کان کیندنه کې، لکه فرض کا اته په دې نسدو کلو کې به موږ وینې په نور سیارو ته هم دغه روباتونه دي انسان پر ځای باندې ولې
بدنه کوي. سهار صاحب تاسو ته بیرته راو ګرځم چې ناصری صاحب ډیر پته ما پات شو. ناصری صاحب ته ور شو مننه. سهار صاحب، ناصری صاحب تاسو ته برا شم، تاسو د زموږ د ملمنو خبري واورې دي. په افغانستان کې راته وای تاسو په پانتون کې درس ورکوي، هلته کوم محصلین چې کمپیوټر ساينس وایي یا په دغه برخه کې زده کړې کوي یا غواړي چې ټکنالوژي سره ځان بلد کړي، په ټوله کې دغه محصلین څومره له ټکنالوژۍ سره بلد دي، څومره پوهیږي چې نړۍ کې دغه څه تغیرات را روان دي، او دوی دلچسپي لري چې په دې برخه کې مخ ته لاړ شي، امکانات ورته شته که نشته؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ګرانو بلمنو ته، او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت چې اوس نړۍ کې ډېر پرمختللی ده، پرمختګ یې کړی، ډېر یو مهمه ټاپک دی. افغانستان کې هم د موږ دلته د تحصیلي یا تعلیمي اکاډمیک یو برخه وګورو، ډېر محصلین په دې باندې تحقیق کوي، سرچ کوي چې د آیا ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت کولی شي د انسانانو ځای ونیسي. موږ که دې ته زیرو ته وګورو، ښه په زیرو وګورو، انسانان هم د خپل د تاریخچه یا د هم د خپل تجربه په اساس تصمیم نیسي یا ډیسیژن میکینګ کوي، تر څو چې انسانان مخکې له مخکې یو کار نه وي لیدلی، یو مخکې له مخکې یو تجربه نه وي کړی، تصمیم نیسي نیولی. خو ای آی یا ارتفیشل انټلیجنس هم همداسې ده، یو تاریخچه په اساس یو فعالیت، یو کار سرته رسي. مخکې میلمنو خبرې په دې کې وکړه چې او یو ورځ کولی شي چې د ای آی دمګو تاسو د انسانانو ځای ونیسي او د انسانانو کار سرته ورسي. د څنګه رسي چې مخکې له مخکې انسان د ورځ تر بله تجربه اخلي، د انوایرمنت یا د محیط نه معلومات را اخلي، سبا بل ورځ خپل کار په مګه پاساس سرته رسي. اوس وخت کې چې کوم اپلیکیشن یا کوم ټکنالوژي چې نوی جوړ شوی دی، یا چټ جی پی ټی کې، د ډیره اسانتیاوې برابر کړي، خصوصا د ټکنالوژي محصولینو ته یا ټکنالوژي هغه کسانو ته چې په برخه کې غواړي کار وکړي. مخکې مثلا یو اپلیکیشن جوړیده، یو سافټویر جوړیده، ډیر وخت نیول، یو سافټویر ډیولپر یا هغه کس چې یو سافټویر جوړ کړي ډیر وخت نه پکې کېده. اوس د دې AI په واسطه یا د هغه مصنوعي ذکاوت په واسطه ډیر په اسانۍ ته دوی کولی شي چې ښه سافټویر ډیولپ کړي او ډیزاین کړي او په ښه توګه او په ښه انټرفیس سره. او دلته افغانستان کې متاسفانه د AI په برخه کې ډیر ښه سرمایه‌ګذاري نه دي. موږ تاسې د AI په برخه کې ښه کمپنیان نه لرو په دې کې سرمایه‌ګذاري وکړي. دولت دې باندې تر اوسه سرمایه‌ګذاري نه دی کړی. یعنی افغانستان د مصنوعي ذکاوت په واسطه ډیره شاته پاتې ده.
خپل د نصری صاحب خپل د محصولینو په اړه راته وایي که اوس په افغانستان کې وګورو یوازې دا نه چې موږ د ټکنالوژي په برخه کې کمی لرو، هلته په تعلیم باندې بندیز ده. خو خپل کدا راته وایي چې هغلته خپل د محصولین ځوانان دوی څومره دلچسپی لري چې هڅه وکړي کمپیوټر سره یا په ټوله کې دغه ټکنالوژي چې په چټکه پرمختګ کوي دې سره لږ ځان بلد کړي؟
کولی چې خپله ټکنالوژي د دې لپاره جوړ شوی چې د انسان د ورځمره فعالیتونو اسانتیا رامنځته کړي. د اوسنۍ کمپیوټر ساينس په دې وخت کې اوسن کې ډېر ښه پرمختګ کړی. نو ځوانان ډېر ورته علاقه مند دي چې د ټکنالوژي په برخه کې فعالیتونه سره ورسي، د خپل هیواد یا د خپل جامعې د نور سره نړۍ سره برابر کړي. د ځوانان علاقه مندي لري خصوصا د سافټویر تولید کې، د سایبر سکیورټي برخه کې، د کمپیوټر نتورک په برخه کې، د نور په برخه کې، خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې ډېر پرمختګونه فعالیتونه سره ورسي چې ځان برابر کړي، د خپل ګران افغانستان لپاره خدمت وکړي او د خپل افغانستان د نور ملکونو سره خلاص. دا هغه وخت موږ تاسو د نورو ملکونو سره سیال کېدلې سوي دي. ټکنالوژي په برخه کې موږ تاسو مستقل اوسي. اوس موږ تاسو پوهیږو چې یو شتون پرې ده د ټول نړۍ د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه کوي. د ټول نړۍ د یو ورکه د حکاده غو نه تبدیل شوی. که اوس موږ تاسو وګورو هر هیواد د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه لري. خو هغه وخت موږ تاسو یو هیواد مستقل ویل سوي چې د ټکنالوژي له هغه مستقل وي. نو دا هغه وخت کېدلې سي چې د دې هیواد ځوانان د دې هیواد تحصیلی برخه د دې یو هواد د تعلیمي برخه په ټکنالوژي باندې فعالیتونه سره ورسي. خوشبختانه افغانستان کې کمپیوټر ساينس پنځه دوه اجازه سره یو محصولین ډیر ښه علاقه مندي په دې کې لري. کمپیوټر ساينس کې خخه اوس لاسترولنه موږ لرو او محصولین ډیر په علاقه مندي او په شوق ټکنالوژي وای دا ان شاء الله د دې د یو خرات د افغانستان د روحانه راتلونکي موږ تاسو په هیله د ټکنالوژي په برخه کې او د ټکنالوژي کې دي
مننه نصری صاحب کوروا ده تاسو بیرته راوګرزو. حبيبي صاحب تاسو ته براشم کده افغانستان موضوع راوخلو ممخ کې اشاره وکړه چې حالت په تعلیم باندې بندیز ده. پوس وخت کې ټکنالوژي یوازې دانه چې موږ یې کاروو او سهولتونه ایجاد کړي دي په ټولو برخو کې ځینې تغیرات راوستي دي. یکه په ټولو کې وي ډیر تغیرات لیک نه دي. سیاستونه ورسره د هوادونو تغیر کړی دی، بل نور هوادونو ته د اجنټانو لیګل یا د جاسوسانو لیګل دی تغیر کړی دی. اوس هغه طریقه چې یو هواد کاری هغه ورسره کاملا توپیر کړی، حتی د ژوند د خلکو په داسې شرایطو کې لکه څنګه چې مخکې سهار صاحب وویل چې ځینې خلک په ځینې جغرافیاو کې کېدای شي بیا د نړۍ لپاره ګټور نه وي. که افغانستان ته وګورو که چیرته دغه خلک د ټکنالوژۍ نه خبر نشي او دغه امکانات ورته برابر نشي، دوی د ټکنالوژۍ سره ځان عیار نه کړي او خبر نشي چې په نړۍ کې ټکنالوژي خلک څنګه کاروي، د افغانستان آینده څنګه وړاندوینه کوي، څنګه پیشبینی کوي؟
زما په نظر که چیرې موبایل ټکنالوژي نه پات شو نو په حقیقت دا ده چې د ژوند په ډیرو برخو کې به زموږ سهولتونه د نورو نړۍ په پرتله باندې زیات نه وي. او همدغه چې ځوان به ولرو لکه څنګه چې اوس د افغانانو ژوند د اروپایانو یا هم د کاناډایانو او د امریکایانو د ژوند سره ده، نو پرتله نو د کیفیت به دغه شي ده، دا چې یو څه مدبختانه. اما زه هیله من یم چې په اوس وخت کې تعلیم ته ډیره زیاته توجه وشي. دا تخ تر ټولو اساسي او بنسټیز پایله ده. ښځې او نران دواړو ته
د په هر برخه کې کغه د ټکنالوژي برخه وي که غیر ټکنالوژي برخه وي دغه اجازه ورکړل چې د تبیث څخه پرته تعلیم ته لاسرسی ولري. کله چې په ټولنه کې د ټولنې واکمنان بدبختانه دغه اجازه نه ورکوي چې 50% قشر تعلیم ته لاسرسی ولري، تاسو څنګه د ټولنې له واکمنانو څخه دغه هیله ولري چې ولس او ټولنه به د نورو هیوادونو
حبیبی صاحب که دغه د ټکنالوژي برخې راوخلو، آیا د سهار صاحب خبره به بیا رښتیا وي چې دوی په یو جغرافیه کې پراته وي چې د نړۍ لپاره بیا هیڅ ګټور نه وي؟
د کامل سلام افخم اوس موږ تاسو ته اوسنی مستند تورن کې یوازې افغانان خپل وطن لپاره ګټور دي، نور که چې د موږ د یو افغان فرزند د اوسنۍ نسلونو څخه ډېر زیات شاهدان یم چې افغانستان کې تحصیل نه کړي، په هر طرغلي متاسفانه دلته یوازې یا چیرته په ډېر ابتدایي وظیفو کې کار کوي. ان تاسو ډېر کم افغانان د اروپا او د امریکا په سکتورونو کې په پرمختللو کمپنیو یا سکتورونو کې وګوري چې هلته په کارونه باندې بوخت وي. دلیل دا ده چې زمونږ مهارتونه هغومره پیاوړي نه دي او هغومره مدرن او عصري نه دي چې د عصري او مدرن ټولنو د ضرورتونو ته په کار راسي. نو هغه مهارتونه مو ابتدایي دي، ځکه ابتدایي وظیفې دلته افغانان ترسره کوي بدبختانه. خو که چیرې داسې فرض کړو دغه زموږ ټولنه تغییر عمومي، ښځو نران ته په مساویانه توګه باندې تعلیم اجازه ورکړل سي او خپل ځان د اوسنۍ ټکنالوژۍ یا بیا د راتلونکو لسیزو ټکنالوژیو سره برابر کو، زه هیله مند یم چې دا یو توپیر چې افغانان به نه یوازې خپل ځان ته بلکې د سیمې منطقې په کچه او د نړۍ په کچه په ډېرو حقوقو برخو کې مفید واقع.
مننه حبیبي صاحب. شفق صاحب، تاسو ته راځم. یو برخه چې په مصنوعي ذهانت کې مهمه ده یا په ټوله کې د ټکنالوژۍ پرمختګ سره همیشه مطرح کیږي، یو د خلکو خصوصي حریم ده چې کله ناکله دا بیا جنجالي شوی دی په نړیواله سطحه باندې چې د خلکو ایمیلونه چک شوي دي، د خلکو پیغامونه چک کیږي او زیاتره کسان لکه د افغانستان غوندې یو هیواد کې بیا دغه ټکنالوژۍ نه یا د ټلیفون نه په استفادې خلک بلیک میل کوي او ځینې شیان په ټلیفونونو کې ساتي او بیا هغه د دوی په ضد باندې کاری. همدارنګه که بانکي مسایلو ته وګورو، په ټوله کې دغه د خصوصی حریم امنیت څومره مهم ده په ټکنالوژۍ کې او سره په څنګ کې څه ډول خلک کولای شي چې د بلک میل کېدو نه ځان وساتي؟
تشکر. دی زیاتر برشان چه مثلا بیستات وزی بازی چا معلومات پتیگی یا ایمیل نی پتیگی یا اکسی نی پتیگی یا فلمی چو کاخلی، دا زیاتر وقت دی باید خپل اول دا دی مصنوعي ځانات سره دونه تعلق نه لري، دوی باید خپل ساتنه وکړه. مثلا خپل ټلیفون سم سی وتړه، واجبه پرې د څوک شکشان انتخاب کړه، خپل پاسورډ دې سم وساته. په دې صورت سره کېږي د وخت باندې چې مصنوعي ځانات پر ځو باز شیان شته، باز جوینه کې څه هغه په سطح د بانکونو کې په دې کېږي چې خلکو باز شیان جوړ کړي دي چې هغه مثلا د سی ایمیل نشته کوي، مثلا یو همدغه یو پروګرامونه ته وایم د مصنوعي ځانات د سی ایمیل راته نشته کا چې هغه قابل قبول وي، چې یو کمپنۍ ته ولګم یو بانک ته ولګم، اول ته سړی کار کا چې دی ایمیل ته بیرته جواب راکا او په دغه طریقه سره یو لار خلاصي دی بانک ته، چې دی بانک ټول کریډیټ کارتونه مثلا کارتونه پټ کا. صحیح ده. د افغانستان په سطح کې زه څنګه کوم چې وګورم چې دی عامه خلک ډېر پرې باندې تاثیر باندې سي بغل دې نه چې کارت یې په کې پرسو یا هغه بانکونه کار کوي، مګر په هغه شاته کې ولې دین استفاده کوي. د هغه صورت کې فعلا اته د دې موږ په کومه خبره د موږ په کمپاینونو کې د شي د فراډ لپاره هم د فراډ چې کارت پټیږي په دې کې هم د مصنوعي ځانات ځهانت په چې سره هم د شي پروګرامونه جوړ کړی دي چې هغه په ظرف کې 500 ملي ثانیو کې وخت باندې چې یو معامله د کارتي راځي دای تشخیصولی چې دا کارت پټ شوی ده، کوم څه غلط استفاده وشکا یا دا خپل سړی د استفاده وشکا، او دای کولی شي اوریت سي تشخیص کوي او که دا یم نفر ناش وي په سلها او یا زرها او دا ترانزکشن نه راځي چې دا وکي یا نه شي کار، مګم دای کولی شي. پرایوسی نو یو شی ده چې هغه باید خلک خپل خیال وساتي. دا ټکنالوژي وو کولی شي چې ایمیلونه څخه ایمیلونه راځي هغه جدا کا ماګم د سيتي مثلا د یو چای او چای پټیږي هغه نو باید د خپل خپل ورته پام وساتي.
مننه مننه شفق صاحب. اسار صاحب تاسو ته راځم کته سره ته په دغه برخه کې ووایي چې اوس موږ یو ځان د زاب شفق صاحب په دې موضوع باندې رڼا واچول چې خصوصي حریم ته یو څه باید خپل انسان متوجي اوسي چې ځان وساتي د تصویرونو نه یا د چې خپل ټلیفون یا کمپیوټر په سمته باندې وساتي. په ټوله کې د هکرانو موضوع ته ورشو دوی څنګه غلا کوي؟
یو شی زه وایم هغه د په انټرنیټ کې په ټکنالوژي کې نه موږ مکمل سکیورټی لرو امنیت او نه مکمل حریم شخصي حریم لرو. دا دواړه نسبی دي. د ټکنالوژي پرمختګ سره دا دواړه لا یعنی تهدید لاندې دي. یعنی ورځ تر بلې هم شخصي حریم لمنځ ځي هم امنیت لمنځ ځي. دا دواړه غسري متاسفانه تاریخ واقعیتونه دي. دا اوس یو ګورو ډېرې وخت سافټویرونه الګوریتمونه موږ تر موږ پیژني. مثلا زه به ساده مثال درکم فیسبوک. که تاسو اول ځل داسې یو دلته مثلا 15 لایک وکړي په فیسبوک یا ریاکشن نه وکړي فیسبوک ته تر ملګرو کې پیژني. که 100 لایک یا ریاکشن وکړي ته تر خپل مور پلار کې پیژني. که 300 لایک کمنټ او ریاکشن په فیسبوک تاسو وکړي یعنی شاوخوا تاسو تر خپل ځوان تر ملګری هغه که خاوني مېرمن تر دې مخه پیژني خو یې ساز خواز تاسو تاسو هر څه په فیسبوک تر تاسو کې پوي تاسو غواړي نه تاسو بيخي مشخصا تاسو د ذوق کوئی شخصیت کریکٹر مطابق محتوا درته وړاندې کوي. امدا دلیل ده چې دی هر چا نیوز پټ یا غدي خبرونو برخه یا ډیری وخت اعلاناتو برخه لبل هر کس څخه په نړۍ کې بیلوي ځکه د الگوریتمونو په وسیله هغه تشخیصوي ست څواړي. نو په دیورس په تیرېدو سره امداغه الگوریتمونه څومره کوي کیږي څومره موږ پیژني څومره د موږ په اړه شناخت لري همره موږ پرایوسي او خوندیتوب دواړه تهدید لاندې. نو اوس وخت کې که یو شی زوم کڅو خپل مهر رما ډیټا لري یا ډیر شخصي وي په هیڅ صورت دی انټرنیټ ته نه راوړي کې راوړي نوول په دې پوسه دا تر خطر لاندې ولو کدي هر څه خوندې ساتي هر څومره محرم لیږي محرم را تر لاسه کوي خو بیا هم په دې پوسه سي دریمګړي ورته لاس لري کار چې کوي مهمه نه ده. کار سافټویر هر کمپنی ته تر څومره ګارانټي در کې نه خوندې ده نه خوندې ده یو تر خوکه. نو په دې اړه باندې پیشبینی نه کیږي رو هکران هم تاسو درمانميږي سي خپل ډولونه لري
او بخي سهار سب دا چې پیشبینی نه کیږي حتمی یو څوک پکې ویني بیا د ټکنالوژي ګټه بدل ته څوي چې دومره سهولت رامنځته کړي دي زکارتیاوی کلا کلا ارتیاوی چې موږ هغه ډیر مهم ډاکومنټس یو ځای نه بل ځای ته ولېګو هغه کچرته یو انسان په لاس وړي ډیر وخت نیسی خو د ټکنالوژي نه په استفادې نه کده سہولت موږ وکړو او هلته پکې نسبی ډول باندې موږ امنیت ولرو ګټه به وڅوي
ګټه خو یم داده سي وخت خبره ده همدا خبره ده سي کار زر کی یم دا خبره ده سي مو کولای سو کار زر تر سره کوم موثریت ته تولید ده یو علم نوري خبره دي. اما خوندیتوب ده غشي ده سي ترخوا متاسفانه اوس ډیر کم ده شخصي حریم ډیر کم ده خو مو خلک نه پیژندلو یعنی په کپینځوش په تکل مخ کې دولتونو دروخیم غیبه ډیر کم خلک پیژندل سي مثلا اته ډیر خدي جاسوسان وو نه به پیژندل زادي بل چا ته کار کوي. اما نن یو الگوریتم یو سافټویر یو سیستم بل دي سي ته پوسي ستا تر خپل ځان خ پیژني ستا ذوق علاقه او وړاندونه د دکې کې درته کوي چې کله کله تخپله یعنی نه پويږي. نو په دې ډول باندې مو ډېرې وخت ته د رفلنګ ټکنالوژي به یعنی انسانان حقوي حقول نه معنا چې کله تا تر ځان خو پیژني ستا وړاندوینه درته کولای شي ستا ذوق او فکر او هر څه ته پیژني کولای شي نور د حق ده. او اوسنی الگوریتمونه او سافټویرونه پر مختللي سوشل میډیا یې دا کار کوي یعنی انسانان حق کړی دي. نو په همدې دلیل د سي خلک لمدغه سافټویرونه ولدي څخه ځان نس لري کولای دا اوس بدیل ته یو چا ډېر سخت کینات ورکړي چې د فیسبوک پری دی انستګرام دی پری دی سیدس بدیل یې سٹاف او بدیل یې ممدا کار کوي یعنی کته چینی سافټویرونو ته ورته هم امدا الگوریتمونه کاروي. امدا اوس که فرض کړه زه مثلا لابي ابي سيب سره کینم ابي سيب له مثلا د شفق سيب سره کینی نو دی د الگوریتمونو په واسطه دغه د کمپني پیږي زه له شفق سيب سره ملګرتیا کولای سم ځکه چې زه لابي سيب سره مثلا موقعیت مې یو ده. نو دا مې ساده مثال درکړه د فیسبوک مثال چې مې د الگوریتم در خلکو نو خوندیتوب مو ورته اړیو په دوسنی ټکنالوژي کې په دوس وخت کې سستاناتو بل اخر هر څه ټکنالوژي پر لاس کیده یعنی کته چې وګورنن کڅوک په ټکنالوژي نه پویږي ک پر موبایل نه پویږي ک پر مثلا ل چټ جی پی ټی نه استفاده نه کولای نو تر هغه کسي استفاده کې موثریت سل چند خو به نه 50 چند خو کم ده نو هغه کمپنی ساتي وګوري مثلا چینی کمپنی په درې ساته کې یو موټر ل صفر تر مشتری تسلیموي او هغه کمپنی چې مثلا شل دیر کاله مخکې یو موټر د پیو هفتنه په درې هفته کې بدینه سو جوړول هغه ل یو علم ستوندو سره نو دا رقابت نه سر کولای نو موږ دی تولید لپاره دی موثریت لپاره دی وخت په مول لپاره دی بهتر زده کړو لپاره دی بهتر عاید لپاره موږ مجبور یو مثال ورته دا اوس امریکایان او ستن دی ورته فکر وکړه سلويک ډالر عاید لري فل ټکنالوژي نه معمولا استفاده کوي افغانان په کلیو او سیمو کې ځوان کې دی ورزنه عاید نیم ډالر ده نو ته فکر وکړه چې اوس په 2023 کې دی عاید کچا اتیا برابر سره تفاوت لري نو تاسو 2023 سلويکتم کلو ته فکر وکړئ چې تاسو به څه خبره وي تاسو به دغه دی عاید ګټه به یو بل څومره تفاوت
لري مننه سحر صاحب کور ودان نصری صاحب تاسو ته رازم کدا سي رته پدې برخه باندې رڼا واچو چې مخو په زینو برخه باندې خبري وکړي چې هکرانو موضوع وا شخصي میلونه یا عکسونه او تصویرونه شو کوس په افغانستان کې پاتې شو په افغانستان کې کوم ځوانان چې دغه ټکنالوژي ته لاسرسي لري یا کوم سیستمونه چې په دروستیو کې د سقوط نه وړاندې په افغانستان کې کارول کېده وس دغه سیستمونه که څه ویل کیږي چې ځینی هغه کسان چې متخصصین وو د دې سیستمونو یا د ټکنالوژي چې افغانستان ځینو ادارو ته راوړی و دوی له افغانستانه وتلې دي تاسو څه فکر کوي وس مهال افغانستان کې دغه ټکنالوژي په دولتي ادارو کې غیر دولتي ادارو کې څومره کارول کیږي او د کارولو داسې متخصص کسان شته کنه
مننه افغانستان کې مخکې جمهوریت وخت کې متخصصین ډېر وو خې ټکنالوژي په افغانستان کې هر اداره هر سیستمونه او سافټویرونه او خلک دیګه ټکنالوژي په استفاده سره خپل اداري کارونه مخ ته وړل اوس هم شته دي خو دغه په معنی نه دومره ډېر نشته دي متخصصین اکثره وتل د خپل هواد نه اوس کوم ګټه چې وګورو د اوس ادارې او سیستمونه سیستمونه استا د په خوا اکثره سیستمونه پاتې دي خو اوس د استفاده هغه کوم متخصص اشخاص چې ډېر کم دي باید هغه متخصص اشخاص باید موجود وي چې دغه سیستمونه موږ ته شي هغه استفاده وکړو او خلک د دین استفاده وکړي مثلا هغه موږ ته شي کارو شو مثلا د کوم د پاسپورت سیستم دی د پاسپورت سیستم دی اکثره خلک چې د دین استفاده کوي ک په یو وخت کې ډېر خلک استفاده کوي د سیستم ورو ورو سلوکیږي د خې داون کې دی چې نشي استفاده کولای ان سیستمونه دومره دي چې ویني کدي مثلا همدا شي موږ تاسو دي تشکيله سیستم وګورو په دې باندې مخکې هر ورځ د سافټویرونه د سیستمونه مینټیننس کوي د مثلا نظارت کوي چې باید دغه سیستمونه د خلکو یا د مشتریانو دوی ته په خوجه سرویسونه ورکړي خو متاسفانه اوس که موږ تاسو دغه همدغه سیستمونه چې اکثر د خلک د ډیر یوز کوي د تشکيله سیستم دی یا کدي پاسپورت سیستم دی د لیک زې سوي دي مثلا امریکا موږ تاسو راځو د مختلفو اوندو دفترونو وزارتونو کدي د موږ تاسو ویب سایټونو د سیستمونو وګورو اصلا د شپږ میاشتې یو میاشتې د تر اوسه به سوي نه دي دا یو غټ مشکل دی د ټکنالوژي په برخه کې چې موږ تاسو په تاسو باندې دومره شاته پاتې یو د فکر د چې موږ تاسو متخصصین ته وخت ورکو متخصصین بیرته راوغواړو او کوم موجوده خلک چې په افغانستان کې پاتې دي د تر اوسه ورکو چې تر څو د ټکنالوژي د پلاس په کار واچي چې خلک د دې استفاده وکړي یعنی دې ته باید موږ تاسو ونه ګورو چې متخصصین لاړو د هواد نه بهر اوس نور څه نشته چې دا د سیستمونو په لار واچي د ټکنالوژي کوم موږ تاسو د کوم سیستم د متخصص کوم اداري دفتر د کوم موږ تاسو کوم کاری ده باید د ټکنالوژي په واسطه د موږ تاسو د سرعت زیات کوو او ټکنالوژي په استفاده زیات کوو
نصری صاحب هغه چې په افغانستان کې شته هغه ته چانس ورکول کیږي
افغانستان کې چې اوس ستا چانس ورکول کیږي خو په دې کې ډېر وایو شرایط د شي مساعد دومره ډېر نه دي ولی نه دي د ساحه ستاسوونه ستا اوس هم کټیکنالوژي څخه موږ تاسو کوم متخصصین چې پاتې دي ساحه ستاسوونه ستا چې دومره ډیر پکنيست نو موږ تاسو نشو ویلای چې دا متخصصین اوسنه ګر پکې کار کوي. که اوس موږ تاسو ځوانان وګورو د ځوانان اکثرا د افغانستان د ځوان قشر ډیر د ټکنالوژي څخه استفاده کوي، دوی موبایلونه لري، کمپیوټرونه لري، خپل شخصي ورځي کاروبار په دې کې استفاده کوي. خو کوم سیستمونه چې دوی یوز کوي استفاده کوي؟ دوی ټول مثلا فیسبوک، د سوشل میډیا چې دا یو د نور د ټول په هواد بخار کړه. کوم چې داخلي ده په دې کې مشکلات شته، خدای وکړي چې د اوسنۍ حکومت په دې باندې توجه وکړي، د دې متخصص هواد د ټکنالوژي په برخه کې پرمختللی وکړي او متخصصین ته فرصتونه ورکړي چې د متخصص هواد په کې خروج وکړي او شاته پاتې نشي.
مننه ناصری صاحب کور ودا. حبيبي صاحب تاسو ته راځم د روسي پښتنې په توګه لته سو ټول بداو پښتم چې اوس که موږ تاسو نړۍ ته وګورو په ځنګړې ډول هغه هیوادونه چې پرمختللي دي او له دغه مصنوعي ځهان راسه یا په ټوله کې له ټکنالوژي ډېرې ګټه اخلي، یا هلته روباتونه دي، ډول ډول ماشینونه دي. که موږ دوی ته وګورو کومه سروې چې یا دغه کومه سروې چې خپره شوه د اروپایي هیوادونو په اړه، دلته یو شپږ سلنه د دوی نسل کم شوی و، یا که چین ته وګورو هغوی هم په دې وروستیو کې نسل کم شوی ډېر شوی نه دی، خو برعکس بیا لکه هند او پاکستان دلته نفوس ډېریږي. کله شو یوازې په پرمختللو هیوادونو کې تم شو دوی چې ډېره ټکنالوژي کاری، دلته انسانان دې ته تمایل نه لري چې نسل زیات شي، او زیاتره هڅه کوي چې خپل هغه احساسات حتی د روباټونو سره یو ځای کړي، او لکه د انسانانو غوندې دوی سره برخورد کوي. دوی خلک د ټکنالوژي نه ډېره ګټه اخلي. څه فکر کوي چې په دغه هیوادونو کې انسانانو نسل به منقرض نشي، او دغه واک چې اوس انسانانو سره دا په دوی ټکنالوژي ته ورانتقال نه کړي؟
ما فکر احتمال ډیر کم ده، او هغه څوک چې په دغه غربي ټولنه کې یا تاسو چې د اروپا یا مدرن هیوادونو نوم ورکړه، په دغه ټولنه کې دغه چې خپل احساسات له روباټونو سره یا هم غیر انساني یا ماشيني وسایلو سره ابرازوي، د هغوی فیصدي ډیره زیاته ټیټه ده. نو دلیل کې چې اغه کسان چې دغه ډول چاري کوي، یغوی فیصدي نسبتا د نورو د ټولنې نورو اقشارو ته، نورو برخو ته چې یغوی له ټکنالوژي څخه سم استفاده کوي، یا په دې معنا چې خپل ورځني کارونه په سمه توګه د ټکنالوژي په وسیله باندې ترسره کوي، یغوی کچه ډیره زیاته لوړه ده. نو زه د دې احتمال ډیر زیات ټیټ وینم چې دوی به له انسانانو ترمنځ د اړیکو کارونو ته ډیر زیات جام ورسوي. او یو شی چې لیدل کېږي هغه دا چې بدبختانه په دې غربي ټولنه کې چې څه موده وړاندې آلمان د تحقیقاتو وزارت په دې اړه یو راپور هم خپور کړ، هغه دا چې ځوانان ډیر زیات وخت د موبایل سکرین یا د کمپیوټر په سکرین باندې تیروي، او خپل دغه اکثریت وخت هغه سلوي کې دا هم مشخصا لیکل شوی و چې د اکثریت وخت یې هغه ځوانانو په ټولنیزو شبکو لکه په فیسبوک، په ټیک ټاک، په انسټاګرام کې کېږي. وړاندوینې بیا پلرونو ته کړې وه چې او میندو ته کړې وه چې تاسو خپلو اولادونو ته داسې یو مهال ویش وټاکئ چې له موبایل څخه یا د کمپیوټر له سکرین څخه ډېره کمه استفاده وکړي، او که کوي هم هغوی په داسې چارو باندې بوخت وي، یا تحقیق وي، یا زده کړې وي، یا هغه وخت څخه په سمه توګه د استفادې وړ موضوعات باندې مشغول شي. دا یو هغه اساسي ستونزه ده چې په دغه ټولنه کې.
مننه حبیبي صاحب چې وخت کم ده چې دا نور مېلمانه هم را وخلم. شفق صاحب تاسو ته درځم، همدغه پوښتنه له تاسو کوم چې کچېر په دغه غربي نړۍ کې چې دوی ډېره ټکنالوژي کاروي، که دوی همداسې ادامه ورکړي، نسل ډېر نه کی او ټکنالوژي ته ډېره مخه راوړي، تاسو څه فکر کوئ چې دوی بیا ټکنالوژي تړي یا به انسانان به خپل صلاحیت ټکنالوژي ته ورکړي؟
زه فکر کوم چې اډبي سایت په خبر سره خپل صلاحیت په ورکړه ټکنالوژي ته، مګر یو شی دا چې ټکنالوژي خپل اثر لري. پیلن هغه مقدار د نوي ځوانانو، فیصدي د نوي ځوانانو چې له ګیمنګ سره اډکټ دي، هیڅ کله دونه لوړ نه و څنګه چوسته، او دا یو لوی تاثیر دی په سوشل لایف باندې، یا په ځوان خلکو سره کوي، د خلکو سره په اړیکه باندې لري.
د نوی ځوانان چې په راغټیږي دوی په جامعې کې سمسي برخورد نشي کولای، بعضې نور مشکلات لري، نو دا تاثیرات به لري. مګ هم داسې چې یا و نسل مخ په کمبود ده او قشر د طبقې چې دوی نوي نسل نه راوړي، نوي اولادونه نه پیدا کوي، هغه کمیږي. هغه زه فکر کوم علایده مسله ده، په دې خاطر سره چې همدا اوس هم زیاتره اروپا او امریکا کوشش کوي نور ځوانان راوړي چې وګړي دلته کار وکړي. رابطه به له انسان سره د ټکنالوژي په وجه سره یا تاثیر پیلیږي، مګ باعث دي زیاتو د نفوذ د کموالی د شانو زفکر نه کوم چې وسي.
نه 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 شفق صاحب، سار صاحب تاسې ته راځم کلنډ کې دار ته ځواب کوي چې په دې وروستیو کې زیاتره هیوادونو په ځنګل ډول ایټالی دغه چټ باکس چې جی بی ټي ورته وایي دی تړلی و. څه فکر کوي که لکه څنګه چې شفق صاحب یادونه وکړه، که ځوانان همداسې د ټکنالوژي سره ډېر عادت شي او هغه ټولنیز ژوند ورنه هیر شي، هیوادونه بړ شي چې ټکنالوژي کارونه یو څه راکمه کړي؟
زما په نظر ټکنالوژي لکه کرپټو کرنسي ډیجیټلي پیسې چې دولتونو لاس ووتي، ټکنالوژي نور دي دولتونو لاس وتلې ده. دولتونو نس کولای زما په نظر کنټرول کی، د دې خلکو انتخاب ده، ځکه خلک څه غواړي په یو ډول نه په یو ډول لاس رسې ورته پیدا کوي. نو د دولتونو په طبیعي خبر د خند به سي، اما مخنیوي امکان نه لري. خبر ده سي زغړم یو خبر کی اضافه کړم، سي د ټکنالوژي پراتلن کی لس مسنوي زکاوت پراتلن کول لس کلو کی یا شلو کلو کی به ډیر زیات بدلون رامنځته کی. او دا د ځوان پر هر برخه کی به ډیر جدي نه نیوزي. مثلا ترانسپورت به مکمل اوتومات کی، لکه تاسو نه په امریکا او اروپا کی کورونه زیره کورونه چې انسانانو مداخله کې کمیږي، 3D ټکنالوژي راځي چې ډېرې دي، یعنی ساختماني او دغه تعمیراتي کارونه.
سار صاحب په بخښنه سره مخکل دي چې ډېر لاړ شي، دا وخت کم ده. لند ک یو ځوان ته چې توصیه کوي افغانستان کې خلک رادیو وري، هغه چې غواړي د نړۍ سره ځان سیال کی څه وکړي، لندو کې ورته راهنمایي وکړي.
ټکنالوژي به خصوصا په نوې ټکنالوژي دی، یعنی ځان پوکړي. زما په نظر نورو برخو کې که هم یي ټکنالوژي دی وخت، یعنی جدي اړتیا ده. بل ټکنالوژي زما په نظر ډېر انسانان به فلج شي، لکه دا اوس یو تاسوینو نس کولای په اوسنۍ مدرن دنیا کې کار وکړي. یوازنۍ اړتیا نه ده، بلکې اوس زما په نظر فرض ده چې ټکنالوژي باندې ځان پوکي، کنه دنده ځوان ثبات دا ډېرې اوس خطر سره ځکه مخدس ټکنالوژي ډېرې شي کنټرول کې اخیستې دي، لکه پیسې سیب کنټرول کې واخیستل، لکه نور برخه کنټرول کې. نو د ټکنالوژي نه کینځم په نظر هیڅ دغه نه نوې ټکنالوژي سره دي ځان اپډیټ کی. اپډیټ یو ځان
مننه ناصری صاحب، مننه بابا خلی سره سار صاحب. ناصری صاحب تاسو ته راځم، تاسو رستي خبرې مورم خپل ماسلین ته کڅوې لغواړي او همدارنګه مایکروفون تاسو خدمت کې ده، مې ربه نیو کې. مننه
تاسو د اوسنۍ ځوانان د اوسنۍ محصلین چې دي، کغواړي چې راتلونکي پلاس ونیسي، باید د ټکنالوژي علم زده کړي. بغیر له ټکنالوژي څخه موږ تاسو نه شو کولای چې دي مستقل ژوند وکړو. خلاصه که وای اوس موږ تاسو ژوند چې ده، موږ تاسو د ټولنیز ژوند چې ده، د ټول ټکنالوژي پورې ورته دي، وابسته دي ټکنالوژي سره. کومو غوته شي کدي صحیح برخه وګورو، ک تعلیمی برخه وګورو، ک هر برخه وګورو، موږ تاسو ټکنالوژي سره
ډېر مننه. ډېر مننه
کوم ورته چې هیڅ ځوان ولر په ټکنالوژي سره استفاده
وکړي. ډېر مننه کور ودان له تاسو ټول قدر منو. د در کمپنی مشر او سافټویر انجینر هغه ملک سهار په کابل کې پیو خصوصي پانتون کې د کمپیوټر ساينس پانځي استاد فهیم ناصری، د المان په تخنیکی پانتون کې د مخابرات او مصنوعي ذکاوات په برخه کې محقق او استاد اسف حبیبی، او د مصنوعي زکاوات ډاکټر اسباون شفق نه نړۍ مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې خبري وکړي. لا تاسو قدر من اوریدونکو هم مننه، تر بل خبرونه خېچاره.
داس ما حق دی د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لو تر اتوبجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.